درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په ډزو د دریو افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ټپيانو کې یو سپین ږیری او دوه ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د ډزو انګیزه څرګنده نه ده، خو د قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخه پرانیستې ده. له بلې خوا د ازادي رادیو خبریال وایي د سپین بولدک چمن د هغې غاړې یو شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پولیساتو په ډزو دوه تنه وژل شوي او د پاکستان د یوه سرتیري په ګډون دوه تنه ټپیان دي. دا چې د پرونۍ پیښې پر مهال د طالبانو پولیساتو رښتیا هم ډزې کړي او که نه، تر اوسه د طالبانو او پاکستان رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافیر کیرن دی کاروي د افغانانو د بشري حقوقو او ثبات لپاره د هیواد ملاتړ دوام مومي. مېرمن دی کار پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د کارکونکو ټام سټیفانی د وشلو په مناسبت لیکلي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني هیریږي نه. سټیفانی په 2001 میلادي کال په غزنی کې د سړک د ماين په چاودنه کې ووژل شو. د کیرندیکر په وینا ټام سټیفانی په غزنی کې یوازې له بزګرو سره مرسته کوله چې له کاروندو ډیر حاصل واخلي. د کرکټ د یو ورځنیو یا 50 اوور لوبو نړیوال جام نن په هند کې پیلېږي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لس غوره ټیمونه په دغه جام کې برخه لري. د جام لومړۍ لوبه نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنګلاديش سره کوي او د اکتوبر په 11 له هند سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د کرکټ نړیوال جام به د نومبر میاشتې تر 19 پوری دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که د دغه هیواد کانګرس بیا له اوکراین سره د واشنگتن د مرستو مخه ونیسي، دی به یې په اړه مهمه وینا وکوي. بایدن پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی به په دې وینا کې په دې اړه خبرې وکړي چې له اوکراین سره د امریکا او متحدانو مرستې ولې ډېرې مهمې دي. د سپینه ماڼۍ مسؤلانو د بایدن د وینا کره وخت مشخص نکړ، خو جو بایدن تر دې وړاندې له اوکراین سره د 24 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د 15 ورځو په موقته بودیجه کې چې تیره شنبه تصویب شوه د اوکراین لپاره پیسې په پام کې نه دي نیول شوي. او د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د پلان شویو جرمونو یوه مشهوره څیره کامچی کولبایف وژلی دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې کولبایف چې د اکا کامچی بیگ حسن بیگ په مستعار نوم مشهور دی، په 2011 کال کې امریکا د نړۍ په کچه د نشه یي موادو د لویو قاچاقبرو په نوم لړ کې شامل کړی و. د قرغیزستان د ملي امنیتي ادارې ویلي چې کولبایف پرون په پلازمینه بشکک کې د ځانګړو عملیاتو په محل امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه وغوښتل چې افغان کډوال په زورونه باسي. پاکستان له 30 کلونو وروسته ولې په دومره لنډ وخت کې د لکونو افغانانو د استلو پریکړه کړې؟
چې وعده سوي وي چې دا ماش په اضافه سي اضافه خوناسو خود را پخواله کم سوي دي.
نن د ښوونکو ورځ ده. د یو افغان ښوونکي شکایت به واورېدو. د طالبانو حکومت د نندارتونونو پر جوړولو بندیز لګولی، خو د سوداګرۍ خونو غړی خانجان علي کوزی وایي
اما نور په موږ ته داسې رسمي خبر د بل چې په ارتباط نه دی راغلی.
پاکستان بیا په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر مالونو بندیز لګولی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې سلګونه زره افغان کډوال په زور ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګې څیړونکي زمان سلطانی ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د حکومت له ویرې هلته تللي دي. د پاکستان حکومت په خپله خبره کې بې اسناد افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړی چې ووسي، کنه په زور به وایستل شي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غواړي چې د سلګونه زره افغان کډوالو د اجباري ستنولو له هوډه لاس په سر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پاکستان کې افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې غږ یې واوري. په اسلام آباد کې یوې افغان پناه غوښتونکې مرسل عزیزي د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو پناه غوښتونکو سره د پولیسو چلند ډیر ناوړه دی او په خبره یې د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
دا ته دو سال میشه که د پاکستان زندگی میکنم.
دا وایي له دو کلونو راهیسې پاکستان کې ژوند کوم. زموږ د کډوالۍ د قضیې او کارونو څراک هم نه لګیږي. په دغو دو کلونو کې پولیسو څو ځله زموږ د ایستلو اقدام کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. پولیس له کډوالو سره وحشیانه چلند کوي. یوې بلې افغانې ازادي راډیو ته ویلي له څلورو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اسناد هم لري، خو په خبره یې زوی پولیسو توقیف کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې چې اوس ډیره چټکه شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له ډیپلوماتانو سره دی ویلي چې پاکستان کې تازه څلور افغانان د امنیتي ځواکونو تر نیول کېدو وروسته وژل شوي هم دي. د پاکستان حکومت د سه‌شنبه په ورځ ټولو بې قانونه کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړی چې له دغه هیواد ووځي، کنه په زور به وایستل شي. د پاکستاني چارواکو په وینا دا مهال څه باندې 1.1 میلیونه داسې افغانان پاکستان کې میشت دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه اقدام غبرګونونه هم پارولی دي. د لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید افغان کډوال په زور له هغه هیواد ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکي زمان سلطانی د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباري مهاجرین
دی. وایي موږ د کډوالو او هغو کسانو د اجباري اخراج د درولو غوښتونکي چې د پناه غوښتنې یې ثبت کړي دي. دې کې هغه کسان هم شته چې له افغانستان تښتېدلي او پاکستان کې د پناه او ملاتړ غوښتنه کړې. په دغو پناه غوښتونکو کې اکثره د پخواني دولت کارکوونکي، فعالان او خبریالان یا هغه کسان دي چې افغانستان کې د طالبانو له ګواښ او شکنجې سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند د نه منلو وړ بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په نږدې یوه میاشت کې له پاکستانه د 1.1 میلیونه افغان کډوالو ایستل څومره عملي دي. پاکستان وړاندې تر دې هم افغان کډوالو ته ورته خبرداری ورکړي، خو د ملګرو ملتونو تر منځګړیتوب یا هم له پاکستان سره تر مالي ژمنو وروسته عملي شوي نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان کډوال لا هم شکایت لري چې پاکستانی پولیس ورسره زور زیاتی کوي او نیسي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان د حکومت د نوې پریکړې له مخې ټول 1,00,000 غیر قانوني افغان کډوال باید د همدې میلادي میاشتې تر پایه له پاکستانه ووځي، کنه په زور به ستانه کړی شي. همکار مې اسدالله لودین په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس پوښتلی چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه څومره عملي ده.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی او دویم دا ښکاري چې دغه تصمیم چې دوی نیولی دی دا د کوم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی، بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې ښې نه دي، نو دا ښکاري چې د هغې په غبرګون کې دوی دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیف په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. د هغې نه وروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لکه افغان کډوال راجستر شو. نو او د هغې نه وروسته بیا په تیرو 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دغه ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري. په دغسې لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاری.
شمس صاحب، د افغانستان دننه بلګ امکانات باندې خبري وکړو. د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو اوسي؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال مونږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولی چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغې هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډېر عملي نه ښکاري او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او ته هغه لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خو د هغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغوی کومه داسې دلچسپی خودلی ده چې هغوی را مخ کې شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي. اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیځ نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیرو سولو سیزو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسی اړیکې خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بې ګناه دي. اولته خپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغوی هلته ژوند نشي کوي، امنیتي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د ښه ګاونډیتوب له پلوه دغه ایجابوي چې دوی دغسې ګام واخلي او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دې نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خو دا دی چې د افغانستان او پاکستان اوسني واکمن په دغه موضوع باندې سره کینی، یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان له مخې هغه ممکن یو کال کې دوه کالو کې ولی هغه ته د عملی کارو کې هم د په افغانستان په داخل کې دغسې شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او دوی خپل وطن ته، خپل کلو ته، خپلو ولایتونو ته دوی ستانه کړی شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویقوي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نورې نړیوالې مرستندوی ادارې چې دي او دغه نور ډونر هیوادونه چې دي، هغه هم باید رامخ کې شي د دوی په ځای په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم د افغانستان اوسني چارواکي طالبانو رول دی، چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسې سیاسي د باور فضا رامنځته کړي چې دغه افغانان، کوم افغانان چې تلل غواړي په خپله خوښه، البته هغوی ته داسې فضا رامنځته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردر شمسو چې خبرې تاسو له ازادي راډیو اورېدې.
دا ځل د هندستان په مځکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ویکران لارې تر جوړېدو پورې د نندارتونونو په جوړولو باندې بندیز لګولې دی. که څه هم دغه وزارت ویندوی عبدالسلام جواد ټینګار کوي چې په نندارتونونو کې د ښځو په ګډون هیڅ ډول بندیز نشته، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان علي کوسی وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي په هغه نندارتون کې چې اټکل کیږي په نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې جوړ شي شزي د ګډون حق نه لري. د بلې خوا یو شمېر سوداګري مېرمنې د نندارتونونو د جوړېدو ځنډول د دوی کار او سوداګرۍ ته زیان بولي. تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د وکړنلارې تر جوړولو یې د نندارتونونو جوړول ځنډولې دي. د دغه وزارت وایاند عبدالسلام جواد په یو ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ټینګار کړی او ویلي دي چې په نندارتونونو کې د ښځو پر ګډون هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. عبدالسلام جواد زیاتوي،
د نوې کړنلارې تر جوړېدو پورې نندارتونونو جوړېدل وځنډول شول. دا یادول ورده چې په نګدی راتلونکو کې به د وو ورځو لپاره په کابل کې د خزو د لاسي صنایع او تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه به 800 نوښتګری خزې په کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤل خان جان الکوزای ازادۍ رادیو ته وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي ښځې په هغه نندارتون کې چې ټاکل شوي نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې جوړ شي د ګډون اجازه نه لري. ښاغلی الکوزای وایي
داسې ده چې یو نمایشګاه جوړیږي په پېښور کې، په خیبر پښتونخوا کې، نو په هغې کې هم ښځې دعوت شوې وي. نو په وزارت تجارت زه فکر کوم چې د هغې په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لېږلی چې ښځې په دغه نمایشګاه کې شرکت نه شي کولی، اما نور په موږ ته داسې رسمي خبر د بل چې په ارتباط نه دی راغلی.
په ورته وخت کې یو شمېر سوداګرۍ ښځې چې تر دې وړاندې یې په نندارتونونو کې ګډون کړی او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي وایي چې د نندارتونونو د جوړولو ځنډول د دوی پر کار او سوداګرۍ منفي اغېز کوي. له دوی څخه یوازه کیا امیری ازادي رادیو ته وایي چې نندارتونونه د سوداګریزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي او د دې ترڅنګ چې ښځې کولای شي په نندارتون کې خپل محصولات وپلوري، کولای شي بازار موندنه وکړي او له نورو شرکتونو سره د خپل سوداګرۍ لپاره لوی تړونونه لاسلیک کړي. زکی امیری زیاته کړه
د نندارتونونو نه جوړول او له نندارتونونو څخه د ښځو منع کول د دې لامل کیږي چې د ټولنې او د کورنیو اقتصاد ته ډېره لویه ضربه ورسیږي. ښځې میاشتني تولیدات لري، کله چې دوی ونشي کولی پلور ولري، ونشي کولی قراردادونه لاسلیک کړي، نو څنګه کولی شي چې محصولات بازار ته وړاندې کړي؟
په تیرو دو کلونو کې ښځو په څو کورنیو نندارتونونو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه د دوی په وینا دوی توانېدلې دي چې سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. افغان سوداګرو ښځو تیر کال هم د ویزې او سفر محدودیتونو له امله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې جوړ شوي درې ورځني نندارتون کې آنلاین ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کار، زده کړو او ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي او په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو او سینګارتونونو کې یې ښځې له کار کولو منع کړي دي. په همدې حال کې نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سې شنبې په ورځ یې له نسبي ثبات وروسته ناڅرګند وضعیت تر سره لیک لاندې خپور کړی، ویلي چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو حکومت محدودوونکې پالیسي لا هم محدودوونکې ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ودې منفي اغېز کوي.
که له یوې خوا طالبانو پر سوداګرو ښځو په نندارتونونو کې په ګډون بندیز لګولی، له بلې خوا د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادي راډیو یې کاپي ترلاسه کړې، راغلي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو په ځینو مالونو بندیز لګولی او په منفی لیست کې شامل کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په دوام تازه د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو بندیزونه لګولې دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې، پکې راغلی چې د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی. په دغه مکتوب کې راغلی چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی په نوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزې او سګرټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورني توکي، د سینګار توکي او دې ته ورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه په لارو دي. زموږ خواهش دا دی چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې په لاره دي هغې ته هم، او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي چې په دې سره به یې په ټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده، د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لست زیات شمېر مالونه په منفي لست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیس به ترې اخیستل کېږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعارفې سره برابر شي، او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمې شرکت ګرانتي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان زدران ازادۍ راډیو ته وویل
کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړی ده دا واقعنم د بین المللي اصول خلاف ورزی ده، او زموږ د افغانستان د درمنځ پاکستان درمنځ کوم توافق نامه ده دغه څخه خلاف ورزی ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجاران هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچې میوې سوداګر دی هم وایي چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصده دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټیکس راکوئ یا به محصول راکوئ، دا خو د ترانزیت د قوانینو خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو دا مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي، دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو، کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره چې دوی دا کار کوي. او
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي افغان سوداګرو ته دې درې میاشتې وخت ورکړل شي تر څو یادو شرطونو ته چمتووالی ولري.
په دې برخه کې به لومړی له احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ریلیف ویب خپرونې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا خپرونې لیکي داسې اټکل کېږي چې روان میلادي کال به د افغانستان اقتصاد ډېره وده ونه کړي. په دې لیکنه کې د نړیوال بانک په وینا راغلي دي چې د طالبانو سخت دریځې تګلارې چې نجونې یې له زده کړو او ښځې له کاره منع کړي دي د افغانستان اقتصادي وده پسې کمزورې کړې ده. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په تړاو خپل راپور د چهارشنبې پر اساس خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې اقتصادي رکود د افغانستان په ټولو برخو اغیزې کړي دي. د دې راپور له مخې هغه خدمات چې د افغانستان 45% کې ناخالص داخلي تولیدات تشکیلوي پروسه شکل دیش فی سره کم شول. په دې راپور کې چې ریلیف ویب خپرونې مهم ټکي راخیستي دي، د کرهنې په برخه کې چې د افغانستان 6% کې کورني ناخالص تولید جوړوي، په 2022 کال کې د خرابو اقلیمي شرایطو له امله 6.6% کم بودو. د نړیوال بانک په راپور کې دا هم راغلي دي چې د صنعت په برخه کې پروسه شکل 15.5% کم بود رامنځته شوی دی، ځکه چې د ښځو مربوط اکثر کارونه وځنډېدل. ریلیف ویب خپرونه د نړیوال بانک د مشر ملنډا ګوټ په وینا لیکي چې د افغانستان اقتصاد ماتېدونکی دی، ځکه چې دا هیواد ډېر زیات په بهرنیو مرستو ولاړ دی او خصوصي سکتور پکې کمزوری دی. ښاغلی ګوټ وایي چې د افغانستان د اقتصاد د رغېدو لپاره باید د اساسي خدماتو په برخه کې پانګونه وشي. همدارس د اقلیمي ناخوالو د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي او د دې ترڅنګ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د رامنځته شویو تګلارو هم باید وخوړل شي. د راپور له مخې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت ګڼ افغانان اړیستي دي چې نورو هیوادو ته کډوال شي. په دې تړاو د لویدیځ یوې بلې خپرونې میل آنلاین په تاجکستان کې د کډوالو پر ژوند یو مطلب خپور کړی دی. دا خبرونه لیکي چې تاجکستان د 1990 میلادي کلونو له نیمایي را پدې خو افغانان د کډوالو په توګه منلی دي، خو کله هم د کډوال نه دی پریشي چې د تاجکستان په لویو او مهمو ښارونو کې ژوند وکړي. میل آنلاین لیکي چې په دوشنبه کې چارواکي دا اندېښنه لري چې شاید د طالبان حکومت اخر د تاجکستان ثبات ګډوډ کړي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې تاجکستان له کلونو راهیسې پر طالبانو انتقاد کوي او د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې بیا بیا نشت هم شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا شاوخوا 100 افغانان په تاجکستان کې ژوند کوي. میل آنلاین لیکي چې له افغان کډوالو سره په تاجکستان کې سمې مرستې نه کیږي او هلته د افغانستان سفارت چې له هم د جمهوري نظام د وخت استازیتوب کوي له دې خلکو سره مرسته نشي کولی. خبرونه د تاجکستان د کورنیو چارو په وزارت کې د کډوالو د څنګه د مشر بای محمد رضا ساده خبري راخیستې دي چې ترانسفر سرشنستې ویل دي چې کډوال په تاجکستان کې د یو تاجک تبه پتیر له ټولو حقوقو برخمن دي. خو میل آنلاین لیکي چې اکثر افغان کډوال وایي چې دوی د میاشتې حتی غلس ډالر نش پیدا کولی چې خپل ماشوم ښوونځي ته ولي شي.
نن د اکتوبر 15 د شون کې نړیواله ورځ ده. ل دې ورځې سره هم مهاله د کندهار شون کې د ماشونو د څنډو کموالی او د غرض د استوګنې لپاره د ورکول شوی مزکو ل غصب شکایت کوي. د پخوانی جمهوری حکومت په مهال د کندهار په شون کې د دغه ولایت پرخنداب او دامن ولسوالۍ کې شاوخوا 4500 نمرې ویشل شوی وي. د موضوع تفصیل واورئ.
د اکتوبر 15 په داسې حال کې د ښوونکو د ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو په ځانګړي توګه کندهار کې ښوونکو د معاشاتو د کموالی او ځنډ په شمول د یو شمیر نورو ستونزو شکایت کوي. د عبدالحمید په نوم یو ښوونکی آزادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت له ښوونکو سره د معاشاتو د زیاتوالي ژمنه کړې وه، خو نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشات لوړ نسول بلکې کم سوي او ډیر وخت ښوونکي نسي کولای چې پر خپل وخت ترلاسه کړي.
د معاشاتو مشکل دی، اول چې پر وخت باندې نه اجرا کیږي او بل په کم اندازه معاش چې معلم ته ټاکل شوی دی. دا چې وعده سوي وي چې دا معاش به اضافه سي، اضافه خو نه سو، خو درپخواله کم سوي دي. د زین د 2000 د زین د 1000 افغانۍ معاش کم سوي دي.
د کندهار ښوونکو د ماشونو د ځان او کموالی لامل شاوخوا 2 کال وړاندې کاری اعتصاب وکړ، خو ښوونکي وایي لا یې هم په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د ښوونکو په خبره بل ستونزه دوی ته د استوګنې لپاره د ویشل شوو ځمکو نه ورکول دي. د کمال او مساکلی وحدت په نومونو دوه ښوونکو آزادي راډیو ته وویل د پخوانی جمهوري حکومت پر مهال کندهار ښار ته چیرمه په ارغنداب او دامان ولسوالیو کې 4500 نمرې پر ښوونکو وویشل شوې او ډیرو ښوونکو د دغه ځمکو اسناد ترلاسه کړه، خو د شاوخوا لسو کلونو تیرېدو وروسته لا هم ځمکې نه دي ورکول شوي.
هغه ځکه چې ښوونکو ته د دوی د خدمت په بدل کې په افتخاري ډول ورکول شوي، متاسفانه چې د هغو ځمکو قومي او ټولنیز او حقوقي مسایل حل نه سول. د ښار جوړولو وزارت کوم پلان ورته جوړ نه کړي، هماغه صفات سول. د ډیرو ښوونکو ځمکې اوس بیرته غصب شوي دي.
اکثره استادان یې بې سرپناه دي. په چیر نظام کې ښوونکو ته دوه ځای ځمکې ورکړلې، یو په ارغنداب کې او بل په دامان. په ارغنداب کې چې کوم ځمکې ورکړلې هغه ځمکې په کټ شیلې دي. د دامان ځمکې شې دي په هغه لومړنیو کې لا هم دغه داوه راپورته سي چې دا د ځایي خلکو یا د قوم ځمکې دي.
هم غوښتل چې د کندهار د ښوونکو د ستونزو په اړه په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نسو.
کرکټ نړیوال جام.
افغانستان د هندستان پر ځمکه د درمشالا خار ته رسیدلی دی.
هلته د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 1 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي ترسره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې امله له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې، چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
لا ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو لډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.